السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2012 کال د فروری د میاشتې 9 نیټه ده ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام روښانه مستقبل لرو خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له منور شانو دي
اول د خبرونو سرټکی له خوستا د وزیرستاني کډوالو د ستنیدلو دویمه لړۍ شروع شو افغان چارواکي 13 ورځ په بیلابیلو کارویانو کې د یو شمېر وسلوالو د وجل کېدو ادعا کوي او د امریکایي ایوان نمائندگان سپیکر وای د ولسمشر ترامپ لخوا په وو اسلامي هوادونو د سفری محدودیتونو فرمان په مسلمانانو بندیز نه دی د خبرونو تفصیل نن له خوست ولایت نه د افغانستان وزیرستاني کډوالو د واپسې دویمه مرحله شروع شو د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته ویلي ټول هغه کورنۍ چې د محل په خوست کې میشت دي او د 800 تر 950 پورې ريجستریشن نمبر لري د غلام خان لاري باسته نول کیږي د انتظامی په خبره نن با اتیا کورنۍ واپس استنیږي چې تعلق د شمالي وزیرستان د کنی روغه منظر خېلو مسره ده د دې نوړاندې هم سوسو کورنۍ له خوستا په دغه ډول یو عمل کې ستنیکل شوې دي د هغه کډوال دي چې په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په 2014 کال کې د ضرب ازب عملیاتو شروع کېدو وروسته افغانستان ته تللی وو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنديار ودی خان وای په 12 مارچ با د قبایلی سیمو د پارلماني غړو په احتجاج کې برخه اخلي 13 ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
مولانا خلی رحمان او محمود خان ورغلی دي پرایم منسٹر سره خبره کړې ده او هغه د ایجنډې نو وښي شو نو کومه خبره ده چې د ایجنډې نو هغه وښي شو نو خامخا د موږ وسوسه ته ده چې را حکومت څو ګلبر کوي نو موږ دا وایو چې په 12 مارچ باندې د فارتا پارلمنټریانس اعلان کړی دي چې موږ په 12 مارچ باندې یا تر نه کوو احتجاج وکړو نو ما دا وایو چې په هغه احتجاج کې به ان پی مکمل تور سره کوله ولاړ
د قبایلی سیمو پارلماني غړو د تیرګل پورس په اسلام آباد کې د یوې جرګې لاره اعلان وکړ چې ک وفاقي حکومت د یادو سیمو د آئینی وزنتظامی حیثیت د بدلون او له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کولو د وړاندیز نه پښا شو نو اسلام آباد کې به احتجاجي ناشته کوي د پاکستان ولسمشر وای پاکستان او افغانستان خپل منځي تعلقات خکول غواړي خود د پوینا ځنې خارجي قوتونه یې په لار کې خندونه راپورته کوي د پاکستان د اعلی زده کړو کمیشن لخوا افغان زده کوونکو ته د سکالرشپ یا وظیفو ورکولو لړ کې 13 ورځې وي دستوري ته وینا کې ولسمشر ممنون حسین وویل
ہمارے آبا و اجداد کے درمیان ہمیشہ قریبی
دے وئی لپیڑو پیڑو رہسی زمون ترمینز نزدی اڑی کی دی نو زمون لمڑی ذمہ واری دا چی سیاست او دا مفادات و عالمی لوبا پدی تعلقات باندھی اثر انداز کی دو تپری نہ دو
ممنون حسین زیات کړه چې دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکو ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا نور هم مضبوط شي نو ځکه افغان زده کوونکو ته د تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکوي د دې پروګرام لاندې به 3000 افغان زده کوونکي په پاکستان کې وړیا اعلی تعلیم ترلاسه کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي ادا کوي چې په 13 سلیرشتو ساتونو کې د بهرنو ځواکونو د هوایي بریدونو او افغان پولیسو سره په مخامخ انخطو کې ديار لسوسلوال وجل شو او دوه نور جوړ شو دي د یاد ولایت امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال نن سهار مشال ریډیو ته ویل 13 ورځ د هاس کې مینه ولسوالۍ د نروبو په سیمه کې ډرون برید د داعش نه وسلوال وجلي او یو یو جوړ کړي دي نو موړې زیاته وی چې په یو بل ډرون برید کې دا چین ولسوالۍ اړوند د پیخي خور په سیمه کې د داعش دوه نور وسلوال وجل شوې دي نو موري ویل چې 13 ورځ په لالپوري ولسوالۍ کې بیا د افغان پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنخته کې دوه طالبان وجل شوي او یو یې جوبل شوی دی خو وسلوالو لا هم په ډېره رسنیو تاسو نه دی ویلي د امریکا د ایوان نمائندگان سپیکر او د ریپبلیکن ګوند غړی پال راین وایي د وو اسلامي هیوادونو په وګړو د سفری محدودیتونو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ فرمان امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د بندیز په هدف نه دی جاری کړی شوی د ولسمشر ټرمپ انتظامیه په دې ورستیو کې د هغه فرمان له وجې د نیوکو سره مخ شوی چې پکې د وو اسلامي هیوادونو عراق ایران شام سودان سومالیا لیبیا او یمن وګړو باندې د نوي ورځو لپاره امریکا ته په سفر ارزي محدودیت محدودیتونه لګیدلې دي. ولسمشر ترامپ ویلی هغه د دغه محدودیتونو په ترڅ کې غواړي چې یوازې هغه خلک امریکا ته داخل شي کوم چې په دغه هیواد کې د مذهبي او شخصي ازادۍ او امریکایي اقدار خپلول غواړي او هر ډول محکومول او توپیر ردوي. بلخوا په دې فرمان نیوکه کوونکی تور لګوي چې په دې کې د مذهب په نوم خلک پنه خکړې شوې دي. خو تیر ورځ پال راین په واشنگتن کې د پی بی اس ټلویزیون سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او وی ویل چې دا فرمان په مسلمانانو بندیز نه دی. د شام د انصاف وزارت هغه ریپورتونه ناسم بللی چې پکې په شامی حکومت تور پورې شوی چې په دغه هیواد کې د ولسی پاسون شروع کېدو نه پاس په تیرو څلورو کلونو کې په پوځي زندان کې یې دیار لزر مخالفین پانسی کړی دي. په دغه بیان کې چې تیر ورځ په سرکاري رسنیو خپور شوی یاد وزارت د رسنیو لخوا د امنیسټي انټرنیشنل دا ریپورت گمراه کوونکی او پارونکی بللې ده. د تیرې نهه په ورځ د لندن میشته دغه تنظیم لخوا خپور شوی ریپورت کې راغلی وو چې د 2011 کال د سپتمبر نه تر 2015 کال ستمبر پورې دمشق نږدې یو پوځي ځل کې هر اونۍ شلونه تر 15 پورې کسان پانسی کړی دي. او بل خبر ده چې 13 ورځ د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وویل په شام کې په هوایي بریدونو کې لال قاعده سره تعلق لرونکي یو مشر په شمول یو لس وسلوال وجل شو دي. پینټاګان زیاتوي په 14 فروری د شامی خار ادلب سره نږدې وجل شوی مشر ابو هانی المصری د اسامه بن لادن او د القاعده موجوده مشر ایمن زواهری سره هم رابطه درلودي او د 1990 او 1980 په لسیزو کې په افغانستان کې د القاعده د تربیتی مرکزونو جوړولو چلولو چاري سنبال کړی وي. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه وزر تر اسلام آباد نظم خبريال سراج ظهیر د کرنسي او بي او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.75 روپیه غسل کیږي او په 1.8 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.04 روپیه شل پیسي او په 1.04 روپیه او یا پیسي. یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 9.25 روپیه او په 9.50 روپیه. د سعودي عرب ریال 5.75 روپیه او 5.80 روپیه. او یو افغاني په 1.75 روپیه او په 1.25 روپیه. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کویټه کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم و، بنو کې 21 او شپږ، او کویټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل او دا کرن صوبې او د موسم حال مولا سراج ظهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا حکومت د ښځو حقونو لپاره د صوبای کمیشن اک لاندې د کمیټو جوړولو فیصله کړې. د دې کار به سوي
خواتین او د ښځو د زنانو د حقوقو نه خبري او پاغي باندې فلګ ډیر کار کړی وی. اوس چې سم خلک وو سره فدی کمیټه کې وی دا به جواب دی وی د مونږ خیبر پختونخوا کمیشن د سټیټس او کومنت.
بلخوا د سواد په شانګله کې یو ښځه د غیرت په نوم وژل شوې. د بشري حقوقو کارکونکو د دغه پیښو د مخنیوي لپاره د موثرو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي.
زمون خلک یا ناپوه دی یا غته قانون معلوم نه دی چې څنګه غتلل دی یا څنګه خپل حق سپوس کول دی هغه ته معلوم نه ده د سټیټ باندې مال اکشن واخلي.
په کابلی سیمو کې د اف سی آر په ځای رواج اکټ نافذولو وړاندیز پاړه کارپوهان سره اندېښنې لري.
سیول او کریمینل کیسز کې بس قاضي کما فیصله کوي هغه به د رواج مطابق کوي. دا ډیره زیاته یو عجیبه سیستم دی پته نشته کوم یو اکسپریمنټ کول غواړي.
پونی زخبرونه روخانه مستقبل کې مو د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د قران مجید ناظری او ترجمه لازمی ګرځولو موضوع سیړل ده.
چې په کورونه کې خو ماشومان چې کوم سبقونه ورته مور او پلار او دانیانو کونه ورته خینه لازمی نه کړي ورته خپل کړي ورته نه خپل دا خو په سکولونو کې به لازمی شي.
نو رپورټونه هم لرو مشال ریډیو اوریدل مهیروي. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په مختلفو ضلعو کې د ښځو د حقونو تحفظ او پر دوی د تشدد مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا د ښځو حقونو صوبایي کمیشن اکټ لاندې کمیټیانې جوړولو فیصله کړې وه، خو د فنډونو د کمی له وجې دا کمیټیانې لا تر اوسه نه دي جوړې کړې شوې. خو متعلقه چارواکي وایي دغه کمیټیانې به اوس په ولسو ضلعو کې کار شروع کړي. د ښځو حقوقو مبارزه کوونکو په وینا د دې کمیټیانو نه به ښځو ته فائده ورسي او ملګرتیا به هم کوي. رابعه اکرم خان له تفصیل سره.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو کمیشن یو چارواکي عبدالقادر خان اوویل چې د کال 2014 د ښځو د حقوقو کمیشن اکټ تر لاندې به دا کمیټیانې ضلعو کې جوړول کیږي. د کمیټیانو لا تر اوسه نه فعال کېدو په اړه عبدالقادر خان زیاتوي.
ډیسټریکټ کمیټیانې چې کوم دي دا په هر ډیسټریکټ کې وي، دا به ډیسټریکټ آفیس آف سوشل ویلفیر انډر کار کوي. دې په خپل چیرپرسن وی او دې کې به چې کم دینو موږ سره نور ممبران چې کم دینو اوی کې هم هغه داسې خزي وی چې کم پاغه علاقه کې کار کړی وی الریډي لګ د وومن د ایشوز نه خبري، د وومن او د تخواتینو د خزو د زنانو د حقوقو نه خبري او پاغه باندې سلګ ډیر کار کړی وی. هغه کې سم خلک موږ سره په دې کمیټې کې وی. بل خبر دا چې دا کمیټې چې کم دا به جواب دی وی زمونږ خیبر پښتونخوا کمیشن اون د سټیټس اف وومن ته او دې لا به فند چې کم دینو دا به زمونږ په تر باندې موږ ورکو باکې د دې خپل آفیس وی په
د نوموړي په وینا په ابتدایي توګه دا کمیټیانې به په یو لس ضلعو کې کار شروع کوي چې پکې ایبټ آباد، سواس، سوابې، چرسده، مردان کوهاټ او بنو شامل دي. د هرې ضلع کمیټې مشري به ښځې کوي. واضح دي د کال 2009 د خیبر پښتونخوا د ښځو حقونو لپاره کارکونکو کمیشن په اړه د ښځو د حقونو مبارز غوښتنه کړې وه چې په دې اکټ کې د ترمیم وکړي شي چې دا نه صرف نور مؤثره جوړ کړي شي بلکې د کمیشن مشر او د نورو غړو انتخاب دې په شفافه طریقه وکړي شي. دغه کمیشن ترمیمي اکټ تیر کال د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی منظور کړی وو. د ښځو حقوقو مبارزه سایمه منیر وای چې په بنیادی توګه د ضلع په ستا کمیټیانې د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقوقو صوبایي کمیشن د اکټ برخه ده.
کو تاسو ګورئ نو دلته چې کوم د الیکشن د لوکل ګورنمنت الیکشن چې کوم شوی دی، ویمن کونسل راغلی دی، دا هر څه شوی دی کنه اخر کار دلته نو دا به خامخا کیږي او نو دا ویمن کونسل دی. تاسو کو دینه وخت کې وګورئ کنه دا د 2000 کې 2001 کې هغه ټایم دا ویمن اکټیویست شه ډیر زیات اکټیو وی هغه ټایم په دا هغه د سی ویو را طالبانایزیشن اور ایکستریمیزم هغه هر څه د سپاتې شو کنه هر څه خپل په ځای پاتې شو. دا خو دا زمون مسله دا چې دا زمون کلچر د سره یو زمون سوسایټي د سره چې دا یو قدم کو مخ کې وام کړی نو بیا دوه قدم رښت راشي.
د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند صوبایي اسمبلی غړي نادیا شیر وایي چې د ضلع په ستا د ښځو د حقوقو د کمیټیانو ضرورت دی. د دې په وینا چې حکومت به د ښځو د حقوقو تحفظ لپاره مؤثر اقدامات وچتوي.
موږ خو دغه د حقوق لپاره کوششونه کوو. زما خپل تعلق سواد سره دی نو خامخا دغه دې ماته پته ده چې خزو ته څومره زیات مسلې راځي، هر قسم حالات راځي. نو مونږ خو بالکل د یو قانون سازی په شکل کې اسمبلی کې دغه کوو چې د خزو دی رائټ سي او خزو دی خپل حق ویږي. نو مونږ خو دې کې بالکل فیور کیو چې خزو ته چې څومره زیات زموږ حکومت کولی شي مونږ بکو.
د خیبر پښتونخوا د خزو د حقوقو صوبایي کمیشن در مخه چې په دې ضلع کمیټیانو په غړو کې به زیات شمیر د خزو وي او دا کمیټیانې به خپل رپورټونه صوبایي کمیشن ته وخت په وخت وړاندې کوي.
دا ورابی اکرم خان د ضلع شانګلې بشام سیمه کې تیر شپه د غیرت په نوم یو ښځه او یو سړی وژل شوی دی. پولیس وایي د ملزمانو خلاف مقدمه درج شوی ده. بلخوا په سواد کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې د غیرت په نوم یو شمیر وژنې کیږي خو مجرمانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د بشام تانې اس اچ او شیر حسن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه بشام بازار ته نږدې برسېری کې یو واده شوی ښځه او بل او یا کلن سړی پټزو وجلې شوی دی. د وجلې شوی تن زوی شریفزاده په وینا دوی د دوو ملزمانو په ضد مقدمه درج کړې ده چې پکې یو تن د جنۍ ورور او بل یې خاوند دی.
تیر شپه باندې چې دی نو دا مونږ ته اطلاع شوه چې دغه ته کې یو ډبل مرډر شوی دی، دوهره قتل شوی دی. مونږ چې موخې ته لاړو نو دا جنۍ او دغه دواړه ویشتي وو. دا سړي عمر چې دی نو تقریبا 70 سال دی. د جنۍ عمر دی اندازتن 32 یا 25 24 دی. په دې ډول کې دا اگزیکټ خو ماته زبانی نه دی یاد، هغه مونږ لیکلې دی فایل کې. نو په دې کې مونږ د باقاعده کیس رجسټر کړی په 302 کې سړي دی او تفتیش پکې روان دی چې څه رزلټ مخې ته راشي نو د هغې مطابق کاروي به بیا مونږ کوو.
بل خو سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي او داسې مقدمې په عدالت کې مفت چلوونکي ادارې د اویکنینګ مرستیاله غزاله رحمان وایي چې دې سیمو کې د غیرت په نوم یو شمیر وجنې کیږي. په دغه لړ کې نه دولت خپل څوکۍ تر سره کوي او نه عام ولس د مجرمانو په ضد د دولت سره مرستې کوي.
وسري کې موږ سره د درې ځاسې کیسې درالو چې په هغه کې خدا غیرت منو باندې قتل عام شوی دی. په هغه دی وجه باندې مخ کې رپورت نه کوي یا اکشن نه اخلي چې هغه وي چې دلته به مخ کې موږ ته دشمنیانې جوړې شي یا داسې د غیرت منو باندې قتل شوی دی یا زموږ په دې باندې پرد چې موږ زموږ د دې بيزتي کیږي. معلومه چې دا مجرم دی خو مونږ یې معاف بل دا دی کو زمون خلک یا ناپوه دی یا غته قانون معلوم نه دی چې څنګه تلل دی یا څنګه خپل حق تپوس کول دی هغه ته نه دی معلوم. نو دا د سټیټ هم یو غټه ذمہ واری ده چې سټیټ به دې باندې اکشن واخلي.
غزاله رحمان زیاتوي چې د غیرت په نوم د وژنو دغه لړۍ زیاتېدو یو وجه دا هم ده چې ملزمانو ته څه قسمه سزاګانې نه ملاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په بلوچستان کې د میرمنو حقونو تحفظ لپاره کارکونکو ادارو له لورې ویل شوي دي چې د کورنو میرمنو د وهلو ټکولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې وایي په کار ده چې حکومت هم د دغو پیښو د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او په عدالتونو کې د دوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د غونډې برخوالو وویل چې صوبایي حکومت به ډېر ژر د بشري حقوقو په اړه یو نوی قانون جوړ کړي. په دې اړه په غونډه کې برخه لرونکي نظر بډیچ نور حال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړي
چې په دې سیمینار کې سیول سوسایټي هغه د انساني حقوقو هغه بنیادي نکات چې کوم د نړیواله سطح باندې د انساني حقوقو د تحفظ لپاره لاسلیک کړل شوي دي په هغه حواله باندې نن دلته مجلس وسو او یو پالیسي ډایلاګ وسو او په دې پالیسي ډایلاګ کې یو ډراپ جوړ شو چې دا په صوبایي حکومت ورکول کیږي چې را روان وخت کې به د بلوچستان د بشري حقوقو پالیسي به په دې ډول باید چې وسی.
د برخوالو په وینا چې د نوي قانون لپاره د دوی وړاندیزونه ډیر مهم دي ځکه چې دغه وړاندیزونه به د نوي قانون په شکل کې و اسمبلی ته وړاندې شي. په دې اړه په بلوچستان کې د بشري حقوقو یو کارپو شمس مندو خیل وینا و
چې د ښځو قانون پاساږي لیکن د ښځو کوم دوی ته د هغه نتیجه ده هغه دوی ته نه رساږي. داسې لکه د چایلډ رایټس وو د غلم نه د کراس جینډر هغسې ورته یې پر دو باندې دو باید سي بل پاسې دو خلکو سره ډېر زیاتې ظلمونه کاږي.
په ونډه کې وویل شو چې د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون وروسته په صوبه کې د بشري حقوق څخه د سرغړونو په پیښ کې زیاتوالی راغلی دی. دا ځکه چې د مخنیوي لپاره تر اوسه قانون نه دی جوړ شوی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تیر کال په اگست میاشت کې د فاټا اصلاحاتو پیکیج په اعلان شو. لسو نقطو کې په قبایلي سیمو کې FCR ختمول او پر ځای د قبایلو رواج اکټ لاګو کول وړاندیز شو. خو د قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو زده کوونکو بېلابېلو تنظیمونو د رواج اکټ په اړه تحفظات ښودلي دي. دا چې رواج اکټ څه دي په دې باندې څه اندېښنې دي او د فاټا پارلمان غړي په دې اړه څه وایي، تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د قبایلی خور نومي تنظیم د کرمې جنسي استازي او په پېښور پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي نوري نصیر وایي رواج اکټ د رواج په نوم په قبایلو واپس د اف سي آر تپلو په معنا دي.
حکومت په دې رواج اکټ باندې کار څه خبره مونږ نه کوي. دوی کې وایي چې دا اف سي آر به ختم شي، زمونږ چې کوم سپریم کورټ دی یا زمونږ های کورټ دی هغه به هم دې فاټا ته اکسټند شي. دا یو ډېر عجیبه کمبینیشن دی. هم د سیول پروسیجر 1908 او هم د کوډ اف کرمینل پروسیجر 1898 اور رواج دی وای چې قاضی سرا سرا به جرګوی د کونسل اف الډرز بم کی په سیول اور کرمینل کیسز کې به قاضی کومه فیصله کوي هغه به د رواج مطابق کوي. دا ډیر زیاته یو عجیب سیستم شو دی. پته نشته کوم یو ایکسپریمنٹ کول غواړي.
خلافات منتخب د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی وای دا به په ازمایشي بنیادونو کارول کیږي او کچر رواج اکټ سم مسله وي نو په های کورټ او سپریم کورټ کې د اپیل سره رواج اکټ ختمې دي هم شي لکه څنګه چې په ملکند کې وشو.
فاٹا منگورا دے ٹیسٹ لیبارٹری نہ جوڑوں رواج ایک بس صرف فاٹا دے پارا نہ جوڑی گی. رواج ایک ایز اے ٹیسٹ کیس ایز اے ماڈل کیس دے اسلام آباد و دے فاٹا دے دوارو دے پارے دا با دے منگو دے غطول کمونو یو جائنٹ یو طریقہ جوڑی گی لکسنگ آغا با دے جوری سسٹم یو اگزیمپل بھی دے منگ پارلیمنٹیرین سرانگ کنسلٹینشن کی گی او دے منگ مشران کا منگ پا کم بشی باندی نپوی دو منگ بخپل مشران و تاراولو خود دا چلی باچے دے دابم دے منگ دے دروڑو کوٹونو لکسنگ جج ہائی کورٹ سپریم کورٹ لاندے بھائی خوب بدہ دمرا زر نکی گی 2018 نہ بعد بچر تک کمپلیٹ کی گی.
شاجی گل افریدی اصل بریا دا بولی چې قبایلو ته به د انصاف دروازې خلاصې شي. خو د فاټا وکیلانو اتحادی مشر اجاز مومن دریس لري چې رواج اکټ یو مبهمه خبره ده.
رواج اکټ دی په کوم ځای دی؟ دا بل نه پېښ شوی دی، نه د دې سو وجود شته دی. د 12 مارچ د پاره چې کوم دی نه یو ډېر غټ احتجاجي کال ور کړی دی. نو دا چې اسانه نه ده چې څنګه دوی کول غواړي هغه به کیږي یا به رواج اکټ دی. رواج اکټ خو دا اول دې تیر کی چې رواج واټ از رواج اکټ فلل دا چې په پریکټیکل بنیاد
نوموړی وایي کو یو فریق د جرګې له لارې خپل کیس کول غواړي نو په هغه صورت کې د رواج اکټ سره سم د فیصلې راتلو دوی حمایت کوي ځکه چې اوسنۍ جرګه د پولیټیکل انتظامیه لاندې ده.
کارپوهان وای د فاټا د ستونزو یوازې نه لاره د غلطه اصلاحات دي. دوی وای د ریواج اکټ سره ان ممکن ده چې ګڼ شمیر هغه روایتي خبرې په ځای پاتې شي چې په اصل کې په فاټا کې د مثبت بدلون لار نیسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا پاکستان حکومت 3000 افغان سکون کو ته د سکالرشپ ورکولو اعلان کړی. دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وکړ. په دې موقع د افغانستان د اعلی تحصیلاتو وزیر فریده مومند هم موجوده وه. نوموړي په دې موقع ویل د پاکستان اکاډمیکی مرستې له افغانستان سره د اړیکو په رغولو کې مهم رول لوبولی شي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا 3000 افغان زده کوونکو ته په پاکستان کې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د سکالرشپ اغستو دستوري تخپل وینا کې د پاکستان صدر ممنون حسین اویل چې پاکستان تل د افغانستان سره خپل اړیکو ته خاص توجه ورکړي. نو بای چې افغان مشروالي هم دې لړکې خپل کردار ولوبوي.
هماره آبا او اجداد کې درمیان هميشه قریب دي.
دی وی لپیړو پیړو راسي زموږ ترمنځ نږدې اړیکې دي. نو زموږ لمړی ذمہ واری ده چې سیاست او د مفاداتو عالمی لوبه په دې تعلقاتو باندې اثر انداز کیدو ته پرې نه دو.
باهمي تعلقات پر اثر انداز نه ہونے دیں.
صدر ممنون حسین زیاته کړ چې پاکستان غواړي د ترقی په دې دور کې افغانستان په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې لزان سره ملګری کړي.
امکانات کی ایک نئی دنیا آباد ہونے جا رہی ہے.
دی وی د امکاناتو یو نوی دنیا آبادی کی. پاکستان افغانستان د ترقی او خوشحالی په دې موکو کې په خلاص زړه شریکول غواړي. څنګه چې په یو مشکل وخت کې موږ د یو بل سره ملګرتیا کړې نو زه هیله لرم چې دواړه ملکونه به د خپل اولس د ښېګړې لپاره هم له یو بل سره ولاړ وي
او بهتري کې سفر مې به یو دوسرے کې شانه بشانه هونګي.
په دې موقد وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز اویل چې وزیر اعظم نواز شریف د دې 3000 افغان زده کوونکو د لومړي پړاو سرته رسیدو باندې د نورو 3000 سکالر شپو یا وظیفو اعلان کړي. په یاد دستور کې د افغانستان د اعلی تعلیم وزیره فریده مومن هم موجود و. مشال ریډیو چې په دې اړه د نوموړي نو پوښتل نو هغه وویل
زه د فکر کوم چې د غنوي اکاډمیکی روابط چې د دوړو غونډیو هیوادونو ترمنځ رامنځته شي زه په دې ډیره خوشبينه يم چې وکړ شو ان شاء الله د موجوده تاریخواله چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ختم شي. کړي چې موږ موسلي ډیر په اکاډمیکی روابط باندې نو فصل بنا کړی دی خو لارم چې دغه نوی اکاډمیکی روابط به د دې باعث ګرځي چې د دوړو ملتونو ترمنځ نږدېوالی منځ راشي او تفاهم منځ راشي او فرهنګي او اکاډمیکی روابط پراختیا ومومي.
مشال ریډیو چې په دې وظیفو یا سکالرشپ باندې د افغان چارو تزیه کار شمیم شاهد نو پوښتل نو هغه وي باید چې اوس پر رویو کې بدلون راوستي شي. نو موري زیاته کړه
زه فکر کوم چې دا قسمه اعلانونه دا قسمه ژمنی یا دا قسمه مراعات او سنوی د ډیر د وخت نه دی چې کرنه په افغانستان کې د طالبان حکومت نشکور شوی دی. هغه نرستو پاکستان په مختلف وختونو کې په افغانستان کې دوباره آبادای یا الته کې د خلکو سره د خیر خګړی یا د تعلیم د صحت په دې حق لوازی ډیر زیات اعلانونه هم کړی دي ژمنې هم کړی دي خو د بده مرغ رویه چې کوم ده نو رویه ډیر غټ کردار لري. کدا رویه کې فرق راغی نو بیا موږ کول شو چې افغانانو خپل کو افغانانو سره چې کوم دوستی ده هغه به قائم او ساتي.
په دې موخه د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وینا و چې تر دې دمه د اتصل ویغ زر نه زیاتو افغان زده کوونکو په پاکستان کې تعلیم ترلاسه کړي او دا وخت افغانستان په بیلابیلو ادارو کې خپل دندې ترسره کوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د سمندر پورې او افرادی قوت وزارت چارواکي وایي د سعودي چارواکو هغه تورونه به بنسټ دي چې وایي د مستورې لپاره ورغلي کارګران د وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. د نوموړي وزارت چارواکي وایي نه یوازې سعودي عرب بلکې هر هیواد ته هم چې پاکستانیان د کار لپاره ورځي نو پوره اسناد ورسره وي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي حکومت په تیرو څلورو میاشتو کې 9000 پاکستانیان له خپلې خاورې ویستي دي. تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې دی.
د سعودي ګزټ د یو رپورټ تر مخه چې په دې کې ځینې پاکستانیانو د وسله والې ډلې داعش سره تړاو لرلو، کم چې د سعودي عرب اولس او د ټولنې لپاره د پریشانۍ سبب وو. د سعودي ګزټ په وینا چې یو شمېر پاکستانیان د منشیاتو په قاچاک، غلا، جیل سازي او د جسماني تشدد په کیسونو کې ککړ وو. د سعودي عرب د شورا کونسل د امنیتي کمیټې د مشر په حواله سعودي ګزټ وایي چې په سعودي عرب کې پاکستانیانو ته کار ورکولو نه مخکې دي ښه کره کتنه وکړی شي، او ویلي چې د لړکې پاکستاني چارواکو سره هم رابطه کې دي. د پاکستان په بهر ملک کې اوسیدونکي پاکستان او د انساني وسایلو لپاره د پرمختیا وزارت وایي چې د سعودي عرب دې بیان سره اتفاق نه لري چې مزدوري لپاره تللي پاکستانیان یا یوې وسله والې ډلې او یا په غیر قانوني هلو سلو کې ککړ دي. د یاد وزارت د پالیسۍ د منصوبه بندۍ یونټ مشر فیاض احمد ملک په وینا چې نه صرف سعودي عرب بلکې هر ملک ته تلونکي پاکستانیان پوره اسنادو سره ځي. د ده په وینا بنیادي وجه دا ده چې د سعودي عرب د روان کال 50 ارب ډالرو د خسارې بجټ وړاندې کړی شوی دی، او هغوی د خپلو لوی لوی پروژو په مناسب به طریقه مالی مرسته نشي کولی، نو ځکه کمپنیانو ته اوس دا مشکلات را روان دي چې څنګه دې مزدورانو ته تنخواګانې ورکړي او هم دې له وجې دوی دا پاکستانیان واپس رالیږي. اوژر او بن لادن کمپنیانو ویل چې موږ دوی ته تنخواګانې نشو ورکولی، نو اوس دوی لاړ شي او چې کله زموږ کمپنیانې بیا کار شروع کړي نو بیا به موږ دوی ته مزدوریانې ورکوو. داسې هیڅ وجه نشته چې په دوی د ستورونه وي او د هغې له وجې دوی واپس رالیږلي وي. بنیادي وجه د سعودي عرب د خسارې بجټ دی. په بهر ملک اوسیدونکي پاکستانیانو او د انساني مسایلو د پرمختیا وزارت تر مخه چې د تیر کلونو په نسبت سعودي عرب ته تلونکي افرادي قوت کې د 1,00,000 کموخ راغلی دی. د پاکستان د سینټ په بهر ملک کې اوسیدونکي پاکستانیانو او د انساني مسایلو د پرمختیا کمیټې مشر باز محمد خان وایي کمیټې په سعودي عرب کې د مزدورانو د تنخواګانو د نه ترلاسه کولو معاملې وچته کړې وه، کمه چې هواره شوه، خو په څلورو میاشتو کې د دومره غټ شمېر کسانو واپس کولو معامله به بیا په کمیټې کې وچته وي.
زمنګا میټینګ راځي او په دې کې زه د خبره چې کوم زمنګا خلک ریپورت شوی دي یا ریپورت کوي دي چې دا موږ دا مسله الته په کمیټه کې خبره کوو.
د پاکستان خارجه دفتر په دې ورسلو کې ویلي وو چې دا وخت د سعودي عرب په غربي برخه کې 228 پاکستانیان او د سعودي عرب په نورو خارونو کې 324 پاکستانیان بند دي. تیر کال د خوارکه خو نړیوال سازمان او په بهر ملک کې اوسیدونکي پاکستانیانو او د انساني وسایلو د پرمختیا وزارت د کال 2015 په رپورټ کې ویلي شوی چې کال 2012 نه تر کال 2015 پورې سعودي عرب نه 1,01,000 پاکستانیان وستل شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د ځنګلاتو محکمې لخوا په مومندو کې د سپرلي موسم د بوټو نالول شروع شوي چې د دوی په وینا سخ کال به په مومندو کې 15,60,000 بوټي کرل کیږي. په دغو بوټو کې غوس، کیکر، بیره، نختر، لاچی، اسوفیدا او نور بوټي شامل دي. د بوټو د کرلو لپاره د بیداری یو لاریون هم په سرکاري ټیکنیکل کالج یا کاهون کې وشو. شانواز ترکزی معلومات لري.
نن په مومندو کې د سپرلی موسم د بوټو کار پیل شو چې د ځنګلاتو د محکمې پوینه سږ کال به په مومندو ایجنسۍ کې 15,60,000 بوټي کرل شي. په کوزه مومندو کې جوړ ټیکنیکل کالج کې د کالج د انتظامی د ځنګلاتو د محکمې او د پروټیکل انتظامی لخوا د بوټو د کار په اړه د بیداری لاریون هم وشو، او د دغه لاریون وروسته په خپل وینا کې د ځنګلاتو د محکمې مومندو مشر محمد فاروق شاه وویل
د انساني او د حیواناتو د ژوند د بقا لپاره اونې ضروری ده. دا چې کوم شی ورکی هغه زمونږ په کار دی، او موږ چې کوم شی د خلینو باسو هغه د دې په کار دی. کاربن ډای اکسایډ موږ خارجو هغه د دې په کار دی. دا اکسیجن راکی دا زمونږ په کار، زمونږ او د دې د جن بقا په یو بل باندې دا اوس کو د ختمي کی موږ به ختمي کو د اون نه بغیر جن ناممکن دی.
د یاد کالج پرنسپل واجد خان وویل چې هر کله کزوانان د بوټو په کارلو کې برخه واخلي نو ممکنه ده چې غرونه شنه شي او د وطن د ګټې ترڅنګ خپل هم سیوا شي.
بوټي کرل صدقه جاریه ده، او په دې کې موږ چې کم دی مطلب دی چې ایسوالو چې کم دی د موږ خدمت کو چې کم دی په هر ځای کې واځي بدلته نه په کورونو کې په کاپ نور ځونه کې چې کم دی موږ حفاظت کو.
په دې موقع پر ریکل نائب تحصیلدار امیر نواز خان وویل چې د سیمې د پرمختګ او د سیلاونو د خطرې نه د بچ کېدو لپاره د بوټو کر لازمی خبره ده.
او ګلوبینګ وارمینګ ولې د بې ځایه سیلابونه، بې ځایه بارانونه، بې ځایه غده د دنیا کې یا په سپیشلی پاکستان کې د ځنګلات بې دریغه کټای ده او نور بوټي نه کرل دي. او د دې کم اکټیویټي گرین پاکستان هغه کړي شروع کړي ده، نو دې کې د سټونټان نه ما سپیشلی دا ریکوست چې دا فارست ډپارټمنټ یا پولیټیک میسټیشن یوازې دا کار نشي کولای. دې کې ستاسو د کمیونټي دونه افادیت مندي ډېر خپل مشران کشران د کورل بده کنوس کوي شي چې دا یو د مستقبل اساسه دي.
په محمد جنسي کې په دوه سوا او 15 اکر زمکه د نختر، غوز، غوړاس کې پلو، سبیره، کیکر او لاچی یا سفیده کرلې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګي د ماسپخین د نیمې بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه لمنور شانور.
نن د افغانستان د خوست ولایت نه د وزیرستاني کډوالو د واپس ایدویمه مرحله شروع شو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته ویلي ټول هغه کورنۍ چې دا محل په خوست کې میشتري او د 850 ترمنځ رجستریشن نمبر لري د غلام خان د لارې باستنول کیږي. د انتظامی په خبره نن باتیا کورنۍ واپس کیږي چې تعلق یې د شمالي وزیرستان د کنیروغه منځرخیلو سیمه سره دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای په 12 مارچ به د قبایلی سیمو د پارلماني غړو په احتجاج کې برخه اخلي. د قبایلی سیمو پارلماني غړو د تیر ګل په ورځ په اسلام آباد کې د وی جرګې لالارې اعلان کړي چې کوم وفاقي حکومت د یادو سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت د بدلون او خیبر پښتونخوا سره یو ځای کول او وړاندیز نه پشاشو نو اسلام آباد کې به احتجاجي ناشته کوي. د پاکستان ولسمشر وای پاکستان او افغانستان خپل منځي تعلقات خکول غواړي خو د په وینا ځنې خارجي قوتونه یې په لار کې خندونه راپورته کوي. د پاکستان د اعلی زده کړو کمیشن لخوا افغان زده کوونکو ته د سکالرشپ یا وظیفو ورکول لړ کې 13 ورځې وي دستوري ته ولسمشر ممنون حسین وویل دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکو ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا نور هم مضبوط شي. د افغانستان ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي ادا کوي چې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې د بهرنو ځواکونو د هوایي بریدونو او افغان پولیسو سره په مخامخ خنختو کې ديار لس وسلوال وجل شوی او دوه نور جوبل شوی وسلوال لا هم په دې اړه سند ویلي. د امریکا د ایوان نمائندگان سپیکر او د ریپبلیکن ګوند غړی پال راین وای د وو اسلامي هوادونو په وګړو د سفری محدودیتونو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ فرمان امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د بندیز په هدف نه دی جاری کړی شوی. د ولسمشر ټرمپ انتظامیه په دې ورستیو کې دغه فرمان لوجه د نیوکو سره مخ شوی چې پکې د وو اسلامي هوادونو لپاره په وګړو د نوي ورځو لپاره امریکا ته په سفر ارزي محدودیتونه لګیدلې دي.
لړ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شادر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفت انجم نوورو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دي.
جنگ رسپانو په خپل ادارې لیکي چې سیاسي ګوندونه به اوس خصو ته کم نه کم 15% انتخابي ټکټ ورکولو پابند وي او د خصو په پولینګ سټېشنو به کم نه کم 10% ووټ اچول لازمي وي. ګینی پولینګ به ناقانونه ګرځولې کیږي. ادارې زیاته وی چې د کابینې په غونډه کې یو بل اهم فیصله تر 1 دسمبر افغان کډوالو واپسي او د هغې وروسته د پاکستان افغانستان په پوله د تګ راتګ قانون نافذ کول دي. تر څو لاندې بچي افغان اوسېدونکو ته اوس پاکستان ته راتلو لپاره ویزه اخیستل وي. د کابینې غونډې په اړه آج رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي کابینې په غونډه کې د مهمه فیصلو منظوري خو ورکړه خو فاډا اصلاحاتي د ایجنډي وستلی وو. د سلاوجه چې دومره مهمه فیصله د ځنډ ښکار شو. اداري وای چې د کابینې ایجنډا یقینا په مهمه نکاتو مشتمل و خو ورنه فاډا اصلاحات وستل به د اصلاحاتو عمل نور هم متاثر کړي. ادارې زیاتوي چې په دغه وخت د قومي اسمبلۍ غونډه هم روانه وه. په اسمبلۍ کې د قبایلي علاقو پارلماني غړو ایجنډې نه په اصلاحاتو لرې کولو احتجاج وکړو او وی ویل که تر 12 مارچ پورې د اصلاحاتو منظور ورنه کړی شوه نو پارلیمنت هاوس به په ولکه کې اخلي او حکومتي کارونه به ودروي. ادارې لیکي چې تشویش وړ خبره دا ده چې وزیر اعظم لوړاندې په فټ اصلاحاتو د تحفظ لرې کولو هدایت ورکړی خو د دې باوجود معاملات مخ په وړاندې نه ځي. وزیر اعظم له خپل پښتنې کول پکار دي چې د واضح هدایاتو باوجود اندېښنې لرې کولو مرحله ولې نه ده مکمله شوې. ادارې خبرې کوي چې پالیسي جوړونکو ته دې خبرې ته پام کول پکار دي چې دا یو مهمه فیصله ده او په یو مهم موډ کې ولاړه ده. نو دا داسې پرېښو نه دي پکار او په دې کې پرمختګ پکار دی. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پولیسو لخوا پېښور کې امنیت وضع تر لاندې د تعلیمي ادارو مشرانو سره د حفاظتي ګامونو ښه کولو او د دوی ترمنځ د غونډو کولو مخالفت نشي کېدی خو دا قسمه غونډو نه هیڅ نه ترلاسه کیږي. خو خبره دا ده چې سکول مالکانو او د تعلیمي ادارو مشرانو چې کوم سکیورټي ګارډ ساتلي وو هغوی هم فارغه کړي. ادارې وایي چې د سکولونو د سکیورټي انتظاماتو لپاره زیات نه زیات په دیوالونو ازغن تارونه لګولي او کیمرې لګولې شوې وي. داشان تجربه کار سیکورټی ګارد سره د وسلې په مختلفو ځایونو کې ودرولې شوې وو چې داشان حمله کوونکي سارولې شي. ادارې زیاتوي چې په سرکاري تعلیمي ادارو کې خود سکیورټي ګارد لپاره هارډو چوکې نشته. پړومبه کې د کلاس فور کسانو او استادانو پر ځکارانه توګه دا ذمہواري سنبالولي، خو اوس هغه هم په نظر ناراضي. ادارې خره کوي چې هر سکول د سرکاري وسله نه دور کړی شوی، په دې کې په سکیورټي سوال کول بې معنی دي. پولیس په دې حالاتو کې د دې ټولو تعلیمي ادارو مشرانو خلاف کاروایی کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې ولې تېره ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے یو الوتکه د برتانیا هیترو هوایي ډګر په ځای په سټینډ سټریټ کې د کوزه کړل شوه. او الجزیره ټی وی بیا د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پالیسۍ ته کتنه کړې ده. انیسا اجمل د دواړو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان نړیوال هوایي شرکت یا پی آی اے یوه الوتکه له لاهور د برتانیې هیدرو په لور روانه وه چې د برتانیې حدودو ته د داخلي دروستو د دا هیواد هوایي ځواک تر څارنې لاندې راغله او هغې د ایسکس سیمې د سټینډ سټریټ ایرپورټ په لور روانه کړه. د ایسکس پولیسو ویلي دا جهاز دوی ته د مطلوبه تن له وجې د هیدرو پر ځای یو بل ایرپورټ ته ولیږل شو، خو دوی د الوتکې د تختونې یا رتراګرۍ پیښې په اړه کوم باور نه لرلو. بلخوا د پی آی اے ویاند ویلي د برتانیا چارواکو د یو نامعلومه ټلیفون له لارې ځینې مبینه امنیتي دړکې ترلاسه کړې وې. رسپانلی کې یو مسافر ناس امین ال بی سی ریډیو ته ویلي د کوزیدو وروسته په سمدستي توګه پولیس د جهاز راچاپېره شول. نوموړي زیاته کړه چې پولیس شاوخوا 15 منټه یا ګنټه پسته جهاز ته راوخته او یو تن یې ونیو. ناس امین وایي دغه تن له کنټروله بهر نه و، بس په خپل سیټ ناستو. بلخوا الجزیره ټلویزیون ویلي کابل له مسکو، تل ابیب او ځین نورو سرخارونو سره د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د هرکلی ویلو لپاره یو ځای شوي دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان په اړه خپله پالیسي نه ده څرګنده کړې، خو هغه د امریکا موقع پرسته اتحادیانو او د افغانستان په جګړه کې د امریکا په پاتې راتللو نیوکې کړې چې له وجې افغانان اندېښنې لري. الجزیره ټلویزیون لیکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل صدارت په لومړۍ ورځ په افغانستان کې موجودو امریکایي ځواکونو ته ډاډ ورکولو سره وویل موږ ګټلو ته نږدې یو. رسپانه زیاتوي په ځان باور لرونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ کې هغه صلاحیتونه موجود دي چې له وجې به هغه په افغانستان کې پاغو خبرو کې وګټي چېرته چې پخواني ولسمشر باراک اوباما پاتې راغلی و. الجزیره لیکي په راتلونکو نویو کې ولسمشر ټرمپ او د هغه کمی امنیتي ډله به د افغانستان په اړه مختلفې اندازې او وړاندیزونه واوري او ولولي. مقاله لیکي باید د امریکا نوې انتظامیه د واشنگټن اندازو نوښتونو او شراکتدارانو په اړه په پراخه سیمه ییز او نړیوال تناسر کې له جانچ پړتال کولو سره شروعات وکړي.
داوا انیسا اجمل له نړیوالې مطبوعاتي کتنې سره. په داسې حال کې چې د نړۍ د یو شمیر اسلامي هیوادونو ادوا امریکا ته د سفر پر مهال د بندیزونو سره مخ شوي، پاکستانیان هم دا اندېښنه لري چې د ولسمشر ټرمپ فرمانونه ښایي د دوی مخه هم ونیسي. خو امریکایي چارواکو ویلي دا چې د پاکستان حکومت امریکا ته د تلونکو پاکستانیانو په اړه بشپړ معلومات له امریکا سره شریکوي، نو پر پاکستانیانو د بندیز یره نه لیدل کېږي. ډان رسپاڼې په همدې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې مهم ټکی درته شاهین بنیري در اوروي.
امریکایي چارواکي وایي پاکستان د امریکا سره دغه هیواد ته د تګ نه وړاندې د سفر کوونکو په اړه معلومات شریکوي، نو له دې کبله د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه په پاکستانیانو امریکا ته د سفری بندیزونو عملي کولو هیڅ پلان نه لري. په دې نږدو کې د سپینې ماڼۍ چارواکو هم بېلابېلو خبري رسنیو ته ویلي دي چې انتظامیه د هغه اووه مسلمانانو هیوادونو نه پرته په نورو هیوادونو د سفری بندیزونو سره اراده نه لري. د کوم اوسیدونکو چې د ولسمشر د حکم نو وروستو امریکا ته د ورننوتونه منع کړل شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر ویلي دی افغانستان، پاکستان او لبنان دا هیوادونه نه دي چې د امریکا سره د مسافرو په اړه اړین معلومات شریکوي. هغه خبرداري ورکړې ده چې کچرې دا هیوادونه د معلوماتو شریکولو لړۍ ودروي نو بیا ممکنه ده چې په دوی هم بندیزونه ولګول شي. د سپین ماڼۍ چارواکي وایي دغه وو هیوادونو لخوا د مسافرو په اړه معلومات نه شریکېدل، له دې کبله په دوی سفری بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د قومي سلامتۍ د ادارې چارواکي وایي د بندیزونو لاندې راغلي هیوادونو نه هم د راتلونکو خلکو د اسنادو پلټنه کیږي او هغه مسافر چې قانوني وي ورته امریکا ته د داخلېدو اجازه ورکول کیږي. دا بندیزونه په هغه خلکو هم نه عملي کیږي چې په امریکا کې د مستقل پاتې کېدو اسناد لري او یا دغه اووه هیوادونو نه علاوه د بل هیواد اوسیدونکي وي او د امریکا پاسپورت هم لري. د دې سرسره سفارتي عمله او د ناټو او ملګرو ملتونو چارواکي هم د دې بندیز نه بهر دي. چارواکي زیاتوي هغه خلک چې امریکا ته د مهاجرت ویزه لري او د ذکر شو وو هیوادونو سره تړاو لري نو هغوی هم امریکا ته سفر کولی شي.
دا مشال ریډیو دا.
دا پاکستان وفاقی کابینه د انتخابی پیکج منظوري ورکړی دا چې پکې سیاسي ګوندونه د دې پابند کړی چې دوی به خزو ته په عامو انتخاباتو کې 15% برخه ورکوي او دا شان به خزه په فیصله سازه او نور مهمو کارونو کې شامل وي. خو ځینې خزینه سیاستوال وایي دوی ته باید 10% کې ځانګړي سیټونه ورکړل شي. تفصیل له فرخنده اسد نورو.
وفاقی کابینې د تیرې نهې په ورځ په یوه غونډه کې دا فیصله وکړه چې دغه انتخابي پیکیج به په راروانه میاشت کې د منظورېدو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یوه مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي دوی دا تجویز ورکړی و چې باید سیاسي ګوندونه ښځو ته 10% ټکټونه ورکول یقیني کړي.
minimum 10% بل چې کوم خبره دا خو د ډیر وخت نه یو سټرګل روان دی چې کوم ځایونه کې خزو بل د ووټ د حق نه محرومه پاتې شي یا محرومه کړی شي ټول پولیټیکل پارټیز یو ځای شي او اتفاق وکړي چې خزو به ووټ نه اچوي نو ډیر ضروري دی چې
د پارلمان غړي وایي دا یو ښه فیصله ده خو باید په دغو اصلاحاتو کې ښځو ته لا زیاته برخه ورکړل شي. د متحده قومي موومنت سینیټر نسرین جلیل یې په اړه وایي
صدا
سے علاقے شتا چرتا چی خزی دا جرگول لاری دا ووٹ اچولنا من اکرل شی خاص کر چی کمی شمالی علاقی دی خیبر پختونخوا و فاٹا و یا دا سین داخلی سیمی دی التا دا مسئلہ زیادہ دا پا انتخاباتی اصلاحاتو کی دا یو دیر خا خبر مخیطر آغلی دا دا 15% برخا اوس کابینی منصور اکڑا خو چی کل منگ تا سینیٹ تا راشی نمونگ با بیا غوارو چی دا 10% شی
بلخوا دا شفاف و انتخاباتو لپا د کارکونکو ادارې فافین د خیبر پختونخوا مشر ظهیر خټک وایي خزو ته په سیاسي او انتخابي عمل کې په پوره برخه ورکولو کې لا هم ډیر کار پاتې دی.
یو خدای مسله ده چې دا پولیټیکل پارټي زمونږ یو د اندیشه ده چې دا پولیټیکل پارټي په هغه ځای کې ځانونو ته ټیکټ ورکړي چې چرته د دې کینډیډیټ چې هغه یا د دې پارټي چې کومي هغه کمزوري. دویم خبره چې کوم حوالے سره د زنانو کابینه فیصله کړې ده چې 10% به چې کوم دی کم ووټ شرلی په حلقه کې خو دا کلیر نه دی چې آیا دا به پوره حلقه کې به 10% دی د پولینګ سټیشن لیول باندې دی. دا کلیر نه ده.
د تحریک انصاف ګوند خبر پختونخوا غړي خاتون بیبی وای سیاسي ګوندونه په اسمبلیو او د اسمبلیو بهر او دا شان په فیصله سازي کې اوس هم خود ته ډیر کم ځای ورکوي.
یره خواتین ورکی ځای ولا ورکی خو لکه ډیر خوند نشته د خواتین نه ورکی دولت توجه نه ورکی خواتین ته موږ خو دک کوشش کو دا کاوکس پروگرام مون شروع کړی خواتین نو دې د پاره باندې چې د خواتین سم مسلې اړي او خپل الکین راړي او د خواتین خپل आवाज چتای خو خواتین لدې چې دینو نو ورکی توجه ډیر نه ورکی. بس
د راپورنو تر مخه د خیبر پختونخوا په ډیر ځلګه په دیورستیو کې په زمینی انتخاباتو کې خزید د ووټ اچولونه منکل شوی وي او دا شان په یو شمیر سیمو کې په پخوانیو انتخاباتو کې هم سیاسي ګوندونو د جرګو لارې خزید د ووټ اچولو د حق نه محرومه کړی دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. رویټرز خبری ایجنس په پاکستان کې د پټاری نومې موسیقي جوړونکو یوې کمپنۍ کارته کته نکړې ده. ایجنس لیکي دوه کال کېږي چې دغه کمپنۍ هغو ځوانانو ته د موسیقي په میدان کې د خپلو استعدادونو ښکاره کولو موقع ورکوي چې د وسلوالو د ګواښ یا نورو وجوهاتو په خوا سندرې نشوي ویلې. دغه پیغلې او ځوانان اوس د یو موبایل اپلیکیشن پروګرام له لارې د موسیقي شوق پوره کولی شي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د امنیتی حالاتو لخه کېدو سره سم ډېر هغه ځوانان چې د وسلوالو غواخونو نه د یری لامل ملا موسیقي سره خپل مینه او هنر نشو ښکاره کولی، اوس د سټریمینګ اپلیکیشن له لارې خپل شوق پوره کوي. د پټاری په نوم د موسیقي جوړولو یوه کمپنی ځوانانو ته په لاس یوه موقع ورکوي چې خپل سندرې جوړې کړي او مخې ته راولي. ایجنس په کراچۍ کې د لیاری انډرګراوند نومې د موسیقۍ یوې ډلې مثال ورکوي چې مخکې په فیسبوک د خپلو سندرو نشرولو نه یریدله، ځکه چې هم په دغه نوم پخار کې یوه مجرمه ډله فعال ده چې خطرناکه بلل کیږي. خو د موسیقۍ د دغه ډلې غړي وایي چې هم د دغو ناامن حالاتو نه حوصله مومي او په خپله موسیقي کې ښکاره کوي. دغه ډله د یو امریکایي سندرغاړي ټوپک شکور نه متاثره ده، وایي چې د هغه رپ سندرې دوی ته خپلې تجربې وریادوي چې په تشدد او غربت کې څرنګه ژوند تیر کړی دی. پټاری چې په فروری 2015 کال کې یې کار شروع کړو، د مشر خالد باجوا په خبره په لایبرری کې خواوشا سلویخ سره پاکستانی سندرې دي او رجسٹرډ استعمالونکي یې تر نیم ملیونه زیات دي. د باجوا په خبره دغه کمپنی په خپلو پیسو چلی او دغه پیسې د پیپسی، یونیلیور او کاری نومي کمپنو لپاره د تقریبونو تنظیمولو سره پیدا کوي. ایجنس لیکي د کمپنۍ اوسنی نوښت تعبیر نومي یوه پروژه ده چې پکې نوي ځوانان د مشهورو هنرمندانو سره د $1,500 په بجټ کې یو ځای شپږ سندرې او ویډیوګانې جوړوي. د تعبیر پروژې یوازینی خزینه هنرمنده ملاله ګل ده چې وایي د ماشوموالي نه له موسیقي سره شوق لري. هغه وایي په 15 کلنۍ کې چې کله سندرې شروع کړې نو هغه وخت ډېر سخت و، ځکه چې په سوات کې د وسلوالو طالبانو له امله حالات ناامن وو. ملاله وایي هغه وخت په پېښور کې هم حالات خراب ول، خو اوس شکر دی حالات ډېر ښه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په سکولونو کې د قرآن مجید ناظره او ترجمه لازمي کولو پلان لري. پوهان د نظر لري چې صوبایي حکومت د دینی عالمانو او تعلیم ماهرینو په مشوره د قرآن مجید د ناظرې او ترجمې لپاره داسې نصاب جوړ کړي چې ماشومان یې په اسانه زده کولی شي. تفصیل درته منور شاه په روښانه مستقبل کې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شلنکاتي قومي اکشن پلان کې د مدرسو اصلاحات او د نفرت خوراونکو ویناوو مخنیول داسې دوه نکتې دي چې د نوي کول د تعلیم او تربیت سره هم ډیر تړاو لري. په دې اړه کارپوهانو بیلابیل نظرونه ورکړي چې سړول خپل نوي کلتا دینی او عصري تعلیم ورکړل شي او د نړۍ مثبت او باکردار وګړي ترې جوړ کړل شي. په دې اړه وفاقي حکومت هم یو شمېر ګامونه پورته کړي چې پکې په قبایلي سیمو کې د مدرسو اندراج د پام وړ دي. دا راز د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم غواړي چې په مدرسو کې د اصلاحاتو ترڅنګ د مالی مرستو تنظیم د حکومتي څارنې لاندې وي. د دې نه علاوه په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو سمری لاسلیک کړي چې د صوبایي اسمبلی او کابینې له منځوري ورسته به یې عملي کېدل شروع شي. د اعلی زده کړو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
په پرائمری کچ به د قرآن پاک په ناظره او بیا مخ کې جماعتونو کې به سره د ترجمې خودلې شي. د دې ضرورت ځکه پیښ شو چې موږ مسلمانان یو او زموږ په صوبه کې 99% مسلمانان اوسي. دا قسمه ګامونه په ټول ملک کې پورته کول پکار دي او خپلو بچو ته دنیاوي تعلیم سره سره دینی تعلیم هم ورکول پکار دي. موږ دا په ټولو سرکاري او شخصي سکولونو کې لازمی کړه. دا زموږ د ګوند یو نظر وو، په هغه موږ عملی ګامونه پورته کړي. د دې سمری به کابینې ته وړاندې کولای شي او د صوبایي املینا منظوری دو نو ورستو بدا راتلون کی اپریل تعلیمی کال کی عملی شی.
د اکوڑی حقانیا مدرسه منتظم مولانا یوسف شاه د صوبای حکومت دا گام د استاین ور بلله او وای چې په سکولونو کې د اسری تعلیم ترڅنګ ماشومان ته د قران شریف ناظره او ترجمه خودل ناممکن ندی.
امتحانات مونگا اول برزیل ناظرا او دا ترجمه شامل کړی دا مونگا په دې کې په 1900 کې مونگا دا سکول جوړ کړای دا اوس ګور الحمدلله ډېر کامیاب شو مخامخ
التا د تعلیم په خوانی وزیره او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی موجوده غړې میراج همون خان وای چې په سکولونو کې ماشومانو ته دینی زده کړې لاله وړاندې ورکول کیږي د اقدام سره به دا سلسله نور هم وده وکړي
دا خو خبره کوم د دې چې دا د کور د بلاد کې سبب ته خبرې شي دي مولا راځي بیا راځي ځکه چې هغه ماشومان باندې زیات بوج دي یا د سکول نه راځي دلته کې ناراضګلی نه جوړې یا نورې تیر کړې نه تیر کړې دا مولا چې دا هغه چې هغه د سره وخت د قران شریف وخت دی فاري وخت دی چې په سکول دې مواري وخت نه راځي چې یو خدای دې تلفظ او فارسی بسي او د کوی دې بوم دلته کې خو به ساتر خو دی رکھے لے گئی کیا نا مولی سے خنو رغنی کیا خفلہ کا ٹائم انت منٹ ہے یا انت منٹ ہے بس آج زر 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 ختم کیا لاشی مسکول آگا خوچ دینا آگا خجیات کے حرچے تو خیلی زیادہ خطر کی او لکه دا واډ واډ صورتونه او ماشومان دي ماشومان ماشومان باندې دوره موږ په خپل جیبه دا او موږ ماشومان چې د اردو سوره لازمي زده کی سوره انګریزي لازمي زده کی او باندې خو یې په خو غیات کی ولې دې میموري دې راخې کنه نو دا واډ واډ صورتونه شروع شي دا رسمي چې کوم دي نو دا غي د کلاس 1 نه د هغه نه پي نو هغه وخت ته یې یاد دي چې دا د کلاس 2 نه
دا راز د پېښور یونیورسيټي د تعلیم او تحقیق د سانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان وای ماشومان ته د اسري زده کړو ترڅنګ دینی علم ورکول یو خګام دی چې په سناسه شکل کې اوس هم جاری دی نو موړ وای چې لا هم دا فیصله منظور شوه او عملی شوه نه ده
دا یو تجویز دی خبرې دی او واکه یو خبرې خودي خو پریکټیکل شیپ نه نه دی ورکړې په تعلیمي کې پالیسي کې نو ګورو چې آینده د پاره کدا وشي نو ډېر به خوي چې د قران او د حدیث نه خلک واقف شي او طالب علم نه زدا په سرکاري سکولونو کې او په پرایویټ سکولونو کې دا سلسله راځي چې نو ډېر به خوي دې څوک انکار خو نشي کولای په چې مسلمان او خاص کر زمونږ په کلو کې چې کوم زنانه دي او کوم کورونه دي نو دا غي تلفظ ما کتلې دي چې دا غي زنانو یا د نارینو تلفظ ټیک نه سیوای دا جمعهتونو کې چې کوم استادان سبق غي اغه بعضو کا دا شنوي چې هم غریبانان پړه لیکاني نو تلفظ غي نشي کولی د سکولونو دا غي چې کوم برتیکي د استادان دا غي کوالیفیکیشن هم دا چې یا بکرت کې دي دا غشتي وي سرټیفیکټ یا ډیګری به غشتي وي او یا په اسلامیات کې ډیګری غشتي وي نو زیات تر دا غي کوشش دا وي چې کولونو دا درس او تدریس چې کوم یو دی تلاوت چې کوم دا ټیک دی بل دا دی چې په کورونو کې خو ماشومان چې کوم سبقونه ورته مور او پلار او دانیانو کونه ورته خینه لازمی نه کړي ورته خپل کړي ورته نه خپل دا خو په سکولونو کې بل لازمی شي
هلته د نصابی کتابونو د بورډ په خوانې مشر فضل ربی مروت وای چې د دې ګام ترشا سیاسي محرکات ښکاری غنی د دینی زده کړو لپاره د هر جمعات د ماشومانو د پوهې مطابق کورس خو اوس هم په سکولونو کې خودل کیږي
وسه دا وای ما چې فیصله عمل ته را مختکول دا غوړ زنه فیصله سیاسي وي دا ما ته ویل هدا ټکنیکی شی نه دی نه صاحب چې کوم دی سلیبس چې دی دا شی نه ټکنیکی دی ټکنیکی ته په ټکنیکی نظر سره پکار دی بیا شی چې کوم شی دوام هم لري شی فائدہ هم کوي او بل چې الک لا جنې د تاغه چې دی اغه آیا یو د سواد چې کوم دی د سواد د دوی د ذهن مطابق په هغه کې روان دی کنه سواد چې کوم دی لا د سبق چې کوم دی سبق له ذهن نه اوچت دی د ټول ټکنیکی مسایلو ته قتل پکار دی اوس زمو په هغه ما چې دا به مزید ور باندې به بوج چې ور غواړي کنه دا چې کوم دی لکه اسلامیت مخکې نه هم شته دی
په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلو ولنډه دمه
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري د دیونه په خبرونه کې درته معلومات درکو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په سکولونو کې د قران مجید ناصرا او ترجمه د لاسمی کولو پلان لري په دې اړه دینی عالمان او د اثری علوم ماهرین سوای د خبرونه کې به تفصیل ووري د مشال ریډیو تر څنګه سه
که هم د عصري علوم او ماهرین په سکول کې د قران شریف د ناظری ملاتړ کوي، خو وایي چې له شپږم جمعات نه تر لسم جمعات پورې د ټول قران مجید ترجمه زده کول به د ماشومانو لپاره ډیره ګرانه وي. ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دا اعلان کول آسان دي، خو دې لپاره نصاب تیارول به یو ګران مرحله وي.
نصاب چې کوم دی، نصاب نه کتاب جوړیږي، او نصاب چې دی نصاب تکنیکی شی دی، تکنیکی شیکې ډیر شنو ته کتل کیږي، هغه کې د ماشوم د ذهن، د ماشوم د عمر، د ماشوم روحجان، د نړیوال حالات، د هیواد حالات، او د خپل علاقې پرابلمونه، مسائل، هغه حل، دا ټول شنو ته کتل کیږي، او مقصد د ضرورتونو ته هم، او دوی کدا مطلب چې دې سره به خلک مسلمانان به خوشي، دې سره به پیدا کړه زیات شي، پیدا کړه ما خیال نه دی، ځکه چې دا مطلب زیاتی بوج راوستول په زور باندې دا ښه خبره نه ده. لکه دا یو اسلامي دوی په نظر سره یو اقدام ضرور دی، خو آیا اسلامي اقدام مطلب صرف تر دغه حده پورې محدود دی چې دا کوم په پای اشاره کوي چې را دا د ترجمه سړیا د شیبه دی هغه شي اوس په دې دا شیونه به لږې وضاحت کول غواړي چې یاره سب مقصد مې دی، آیا سیاسي مقصد مې دی، لا پولیس کې څه خامخا یو نام نه دا مقبولیت مقصد دی.
نوموړی وایي د دینی تعلیم لپاره په سکولونو کې نصاب موجود دی چې د دینی عالمانو په مشوره تیار شوی دی، په کار ده چې هغه په سمه توګه عملي کړل شي.
دینی پوهه پر حکومت استرلله دا فکر دی پاکستان کې ډېر ښه عالمان دي، او ډېر ښه عالمان چې کوم دي کنه 2006 2000 کې ډېر ښه د اسلامیت او د دنیاتو په اړه کې ډېر ښه دغه کړې دي چې هغه مې شي په نړیوال مفتي منیب سي پورې یې نړیوال تر جامع ازهر وال عالمانو پورې هغه چې ماتره تو ویش دا ټکنیکی شی دی، سلیبس او سلیبس جوړ کړی دی ښه مزیدار، هغه کې په درجه بندي شوی دی، هغه په سیزونو په طریقې سره هغه شوی دی چې ورکوټي ماشوم ته څه کودل پکار دي، هغه ته زبانی هغه پکار دي، په کوم ټایم نه مطلب اسلامیت په کتاب شکل کې ورته پکار دي، کوم ټایم نه مطلب لګې زبانی دی، هغه نه پس په اسلامیت چې کوم دی اسلامیت کې کوم شی اول ورته خو کودل پکار دي، به نه پس لکه استاد چې یو ورکوټي لک نه په وایي چې بل سم کې یو نه مفتي جوړو ما یو نه بزالمه وبرا جوړو به یې ناګه جوړو ما د نشي کې به مقصد ده دی دا په طریقه باندې په کار دي چې لکه ماته ویل درجه بندي یو شوه دا الریډي او پاګه باندې کامل شي.
دا راز د تعلیم ماهرین وای چې د قران مجید ترجمه لازمی مضمون وګرځول شي، او کوم زده کوونکی پکې مشکل لري نو هغه با فیل کیږي او یو کال به یې ضایع کیږي، نو حکومت ته په دې غور کول پکار دي. میراج همایون خان وای چې په زده کوونکو دومره بوج اچول پکار دي چې هغه یې اوچتول شي.
چې د دې په څیر چې څنګه ولای پور کې ښایي نو هغه د خو سره لږ اکسپلینیشن دی، لږ پوره کول دي چې هغه دي خو چې دې ته دا راشي چې لږ عربي اصولي کا او د دې ترجمه وکا هغه به بوج بنا شي ماشومان باندې. دې زموږ د دې د خپل بیا دې د دې هغه ارته غپل او یو پیډ دي خو دې اسان کار واخلي چې جمع شوم ته په بورډ باندې ولیکي ایا په ولې کې نو ایا پلان د وو ترجمه ولې کې نو یو داوس کاپي ان کې لګی دا څه د دنیا څه ده پاره دی دنیا خود ټول دې څه جوړ شو پر هغه باندې دی کنه په ګران شریف باندې دی کنه قالو اډیشن بیا غزه او هغه په خپل هغه راځي خو ځوان چې هغه په دنده نه ځي هغه په ځان کې دنده کې دی
بلخوا مولانا یوسف شاوای چې د کونکو د انګریزي ریاضي او ساينس په سیر مضمونونه پاس کولې شي نو د قران مجید ترجمه به هم کټول نه وي تر صحدا زده کړی.
زه دا وایم چې زه خپل کوشش کوي نو اله کول علوم د ماشومان چې د قران باندې په قران ترجمه باندې عبور حاصل کړي نو کټول په قران باندې نه کې حاصل وما او دیکھو خپل وڅو ان شاء الله کافي هغه پورې با هغه قران زکی کوي وڅي پورې زکړه کا زه زکړه کا لس زکړه نه نظام د معصوم په ګټه کې همدا د حکومت په ګټه کې همدا دا اوس هم په کورس کې زغ ټول کتابونه شامل دي، ځکه نه ده چې په کورس کې لکه دینیات رستا کراد رستا اسلامیات دا ټول څه شامل دي او په دې کې چې په ټول کې نه فل کیږي د زمر زمر بندل دي انګلیش ورکړي په لري کې نه فل کیږي د اردو په ریاضي کې څومره ګران مزامین دي په لري کې نه فل کیږي په دې کې بوله فل کیږي.
دا راز په 400 کې د یوې دینی مدرسې منتظم مفتی عبد الله شاوای د حکومت دا ګام به ماشومان ته سناسه ګټه ورکړي، خو د اسري زدکړو تر څنګه ل شپږم جمعات نه تر لسمه پورې وخت د دینی علم لپاره کم دی.
پورا علم لپاره دا وخت پورا نه دی، خو څه ناڅه فائده به پکې وشي. پورا مهارت کې هغه چې د دیني کتابونو پورا کورس اویلی شي، سلیبس پورا اویلی شي، لپاره باندې مهارت راځي او په دې باندې ډېره فائده به وشي. پورا عالم خو به نه وي،
پوهان دا نظر لري چې صوبایي حکومت دی د دینی عالمانو او طالبی ماهرینو په مشوره د قران مجید د ناظرې او ترجمې لپاره داسې نصاب جوړ کړي چې ماشومان یې په اسانه زده کولی شي او د دینی پوهې ترڅنګ عصري زده کړو کې هم بریالي شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0042022111. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم: 0042022111. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه واکې. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.